کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشې، په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حاله هم خبرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره اونۍ 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په پلټونو کې ښکاره شوي ده چې 2 تن افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه درلودو په سبب د دوی قانون مات کړی دی او دوی جریمه کړي دي. د اسلامي همکاري او سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ له لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو 30,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاري او د سازمان استازي ډاکټر محمد آل یاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویې ویل چې دوی په دې مرستو کې به لومړنۍ خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به یې وویشي. له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر 180 ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر نورې ټپیان کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي د ژاپوریژیا اټومي بټۍ کې د 2 فعالو ریکټورونو د اور لګیدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعاله شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی دی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت انرهاتم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا له اصلي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی دی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسي او اوکراینی ځواکونه یې فشار راوړی چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د دې بټۍ لومړنی ریکټور په 1950 کال کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه اټومي بټۍ ته څیرمه د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ پرلپسې جګړې د تراژیدي پیښو ویره زیاته کړې ده. او د ټینس مشهور لوبغاړي او د نړۍ پخوانی اتل نوواک جوکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووید-19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو ایس اوپن کې ګډون نه کوي. جوکوویچ چې پخوا یې هم ټورنمنټونه د کووید د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي، د یو ایس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان 3 ساعته مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ. هغه په خپل ټویټر لیکلی، په خواشینۍ سره به زه دا ځل هم ونشم کولی چې ایس اوپن لپاره نیویارک ته سفر وکړم. جوکوویچ یو ویشت واره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې ده. هغه یوازې یو اتلولي له هسپانوي ټنس باز رایفل نادول څخه کم لري. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان په 15 ولایتونو کې سیلابونو خلک سخت ځپلې دي.
سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار او روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولې دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي.
بیا له دې سره جوخت په نورستان کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي.
مالونه مړی دي، د ځمکې پلونه، د نموګانی انسانانو ته اته کسان دي منډلو لوځوالي کې وبوړي دي.
بل خو بیا په لوګر کې سیلاب زپلی مرسته ته انتظار دی.
په خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د آشپزخانې لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان روستي ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان په روستیو کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسي، ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نور امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې وه، خو ښاغلی غنی ویلي افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی. ښاغلی غنی تازه پی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبان د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ تر اوږدې مودې فعالیت وړتیا درلودله. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ورته ادعاګانې رد کړې وې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلی غنی دا څرګندونې تازه له پی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
طالبان د اوږدې مودې لپاره یوازې د ګاونډیو هیوادونو د پناه ځایونو او ملاتړ له امله وتوانېدل فعالیت وکړي. دوهم، افغانستان د امریکا او نږدې هر بل لوی قدرت د روسیې نیولې تر ایران او نورو پورې د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی و او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلی غنی د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاټ له امله وباله. هغه وویل
that a ceasefire would take place. دوی د ډډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاټا کړ شو چې اوربن بوشي او دراتونکو حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یو نه بیلودونکو برخه وي. خدا سي کوم څه ونه شول.
part of the agreement which they were not. محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې یو کل وړاندې طالبانو د پلازمینې کابل په ګډون اکثر ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هیواد ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي اس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یواش په مخ کې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره به تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې خای نن او سبا په اکثر شمالي، مرکزی، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو له کبله تازه سیلابونه جاری شي. تیر یو میاشت کې سیلابونو 102 کسان مړه کړي او له 250 زیات نور ټپیان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
پسپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو له عمله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې لپارونه د کندهار سیمېزو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان تتلون کې خلک زاړه او واړه خزي او ماشمان تر نیمایي په اوبو کې دي.
اجان اجان خلک دې اوټوبر
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سیلابونو تر سختو بارانو وروسته جاری شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا پکې د سیلابونو دراوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداري کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نور ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونه په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولې دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. مرکزریان کې چې مونږ په سیمو کې ستا
افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لڅ باندې تیرې وي میاشت راهیسې سیلابونه راوتلي. دغه سیلابونو د خلکو د کرنیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او تر 2900 زیات خلک ټپیان کړي دي. ویره شته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه لګاڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
بیا بل خوا په یو تازه راپور کې نورستان کې ولسونه او چارواکي وای سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. پلونه، سړکونه، د برېښنا تولید کوونکي ژرندې او نور ټولګټې تاسیسات یې ړنګ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته ویل د تیرې ورځې سختو بارانونو او سیلابونو یې د ولایت په بیلابیلو برخو کې زیاتې ورانې رامنځته کړې دي.
منډول وسوالۍ منډول کلي نبر په شال کې درې ژرندې، داسې دوه کورونه منډول کې همدارنګې درې ژرندې او دوه کورونه، سړکونه او پټي زراعت دی خراب کړي دي. یو کس خو پرون وړو د هغې جنازه خوش او نن یو گاډی وخت او درې کسان پکې زخمیان او دوه پکې شهیدان شوي. نور خلک الحمدلله روغ راوتلي ترینه. د واولو سوالی کې مدارنګ زراعت شو او سرکونه شو او پلونه شو ټول زیات خراب کړي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو به وای سیلابونی اته تنه وړي دي. د دوه بوله سوالی قومي مشر حاجی میراجان ازادي راډیو ته ویل
مالونه مړي دي، د زمکي پلونه د نمغانی انسانانو ته تاته کسان دي. منډول لوزوالی کې وبوړي دي، د ضروري مړي وسلې دي. یو سیم کې پیلانم بنده څوک وسلې نشي او درې مړي ورګ دي. شام درام ټول سیلاب وړي دا کورګل او کلم درا شو کوراج باندور دغه انی.
همدارز د کونړ په لوی او کوچنی سین کې وبزیت شوی او په یو شمیر کلیو او زمکو ورختل دي. د کونړ نارنګ او سرکانو ولسوالیو کې په بیلو کې پراته کورونه او زمکي زیانمنی کړي دي. د کوچانو بیلې وسیدونکو سلیمان راته ویل
د کوچانو بیلې مېن بیلې په زراعتي زمکو او په کورونو باندې سین راغلي دي او ډیر کورونه تخریب کړو. ماشومان موږ د شپې په یو بجې او دوه بجې انتقال کړل دنیا تر باندې او موږ د لوړو مقاوماتو د موسسات نه څنګه کوو چې موږ سره پوره همکاري وکړو په دې برخه کې.
دا یادونه ورده چې په تیر شاوخوا یو نیمه میاشت کې یوازې په نورستان کې نږدې 500 کسانو ته سیلابونو مرګ ژوبلاړه ولیده او په سلګونو کورونه په زرګونه جیري بزمکه او باغونه لمنځه وړې دي.
په نورستان کې ولسونه او چارواکو ویل چې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. وړاندې به په خبرونه کې د هم واوري چې د دې اونۍ سیلاب سپلي سختو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
اوس به هم د افغان کډوالو پر ستونزو تم شو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د دې کمشنری د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې تاجکستان تیر یوه اونۍ کې 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته پرسیدل راپورونه کې ښکاری چې لکتر لګنه افغانان د اگست 19 میرای سي د افغانستان پولیسو شړل شوې دي. په دغو کسانو کې زینو د کډوالۍ سندونه او پاسپورتونه هم درلودل. دغه راپورونه تر خبرېدو وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د تاجکستاني چارواکو لخوا د افغان کډوالو په جبري استولو باندې ژور اندېښنه ښودلې ده. یو ان ایچ سی آر دا کار ناقانونه بلل او ویل دي چې تاجکستان خپل خاورې د کډوالو په شړلو سره د کډوالۍ نړیوال قوانين تر پښو لاندې کوي او خلکو ژوند په خطر کې اچوي. د دې کمشنرۍ د نړیوال خوندیتوب د څانګې مشرې الیزابت تان ویلي تاجکستان باید د افغان کډوالو بندیانول او جبري استلو پروسه ودروي. میرمن الیزابت زیاته کړې څو واره له تاجکستاني چارواکو غوښتي هغه افغانانو ته پناه ورکړي چې لویرې د دوی خاورې ته اوښتي دي. تاجکستان ته یو تازه کډی شوی افغان میرمن په یو واتس اپ ګروپ کې چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی نور افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د پلازمېنې دوشنبه شاوخوا سیمو کې د نګرزي څو د جبري استلو له خطره بچ پاتې شي. هغه ادعا کړې چې خاوندې پولیسو افغانستان ته شړلې او دا اوس لخپل دوه بچیان سره یوازې پاتې.
ماره گفت کو شماره ما دوشنبه میبرم د دفتر او جګه بزنین ماره مستقیم اوردن مرز
مخته ویل چې تاسو دوشنبه ته بیایو او هلته دفتر کې خبرې وکړي خو موږ مستقیم سرحد ته راوړو. هر چیرته چې استای ځانو نه پټ کړی هر څوک چې کارت ووځي مې پریک دی. دوشنبه کې ګرځي مې نن موخ سرحد ته تللی وو. دوه افغانان را د مارس کړل. یوې د پرواز تاریخ هم درلود او بلې سور کارت د کارډوالۍ کارت درلود خو پولیسو پلمې ورته لټولې.
چر اعتراض
د راپورونو لمخې ګڼو افغان کارډوالو ته چې تاجکستان کې وسیږي د جبري استلو یو خبرداري هم رسیدلې چې دوی له یو بل سره په واتس اپونو پیغامونو کې شریک کړي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د افغانانو د جبري استلو په باب د ازادي پښتنې جواب نه کړی. خود کورونی چار وزارت مطبوعاتي څانګه ازادي رادیو ته ویل چې د دوی په پلټنو کې ښکار شوی چې دوه ډیر افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانين د اسنادو د نظر لودو په سبب مات کړي او دوی جریمه کړي دي. د وزارت د افغانانو د استلو په باب څه نه دی ویلي. د راپورونو لمخې د تیر کال د اگست رئیس چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل شاوخوا 8000 کسان تاجکستان ته تللي. په دې کې اکثر درې مهوادونو ته تلو په تمه دي او د کډوالۍ د ویزو لپاره بیلابیلو سفارتونو ته غوښتنلیکونه او اسناد دورس پاره لیدی.
ویوا لا لیبرتاد.
او سربخوی کوردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم.
I am always going to put America first.
رفراندوم سورس
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اروپا په تر ټول ستر اټومي مرکز ژاپوریژیا کې د برېښنا له قطع کېدو وروسته دا ویره رامنځته شوه چې اټومي وړانګې په اوکراین او ټول اروپا خپرې نه شي. کیف روسي ځواکونه تورن کړي دي چې دې مرکز ته یې نږدې بمباری کړې ده چې د برېښنا د قطع کېدو سبب شوه. د تیرو څو اونیو په ترڅ کې له دې اټومي مرکز سره نږدې د روسي او اوکراینی ځواکونو نښتو نړیوال سخت اندېښمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکران پاوز نن وویل چې روسي ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې بیا عملیات پیل کړی دي. اوکراینی پوځیانو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې د زاپروژیا پر اټومي پټۍ د لومړي ځل لپاره په موقتي ډول برېښنا قطع شوه چې د اټومي ناورین ویره یې رامنځته کړه. د اوکران لوی درستیز وویل د روسي ځواکونو د بریدونو تمرکز د بخموت او اودیفکا په لور دی خو کوم ځای نه دی نیولی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرونو ویل وروسته تر دې چې روسي ځواکونو په سیمه کې ډزې وکړې د زاپروژیا اټومي مرکز برېښنا قطع شوه او نشتې و چې اټومي ناورین رامنځته شي. د اټومي مرکز څو ساعته برېښنا نه لرله. ولسمشر زلنسکی زیاته کړه چې د روسي جنگي الوتکو د اټومي مرکز ته نشتې د سکرو د انرژي د مرکز د ایرو په ایران کې اورونه ولګول چې د روسي له لوري په اشغال شوي اټومي مرکز کې برېښنا قطع شوه خو د ډیزلي جنراتورونو په مټ بیرته برېښنا فعال شوه چې دا انرژي د اټومي مرکز د سړېدو او خوندیتوب لپاره حیاتي ده. روسي د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. زلنسکی هغه اوکراینی تخنیکران وستایل چې د زاپروژیا په اټومي مرکز کې کار کوي. دا مرکز پر اوکراین د روسي د برید په لومړیو کې روسي ځواکونو نیولې دی خو اوکراینی تخنیکران لا هم پکې فعالیت کوي. په دې مرکز کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت شپږ ریاکټورونه دي چې د جګړې له امله یوازې دوه ریاکټورونه اوس فعال دي. د اوکران ولسمشر وویل کچرته په زاپروژیا کې د دوی تخنیکران د برېښنا له قطع کېدو سمدستي وروسته لاس پکار شوی نه وای نو بیا به مو د اټومي وړانګو د خبرېدو غم کاوه. زلنسکی زیاته کړه چې روسي اوکران او ټول اروپا له داسې حالت سره مخامخ کړي دي چې د اټومي وړانګو له خبرېدو بس یو ګام شاته دي. د چهارشنبه پورس چې د سټیلایټ لاري کوم تصویرونه اخیستل شوی دي او د ازادي راډیو اوکراینی څنګه تر لاسه کړی دي د دې اټومي مرکز پر سر یو لوګی شکاری چې په حرکت کې دی. نړیوالو پر روسیا او اوکراینی ځواکونو شخ کړی دی چې د زاپروژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب لپاره له ډیر احتیاط کار واخلي او هڅې زیاتې کړي. روسیې چې کله د فبروري په 24 پر اوکراین غیر موهجه برید پیل کړ، په لومړیو دوو اونیو کې د زاپروژیا اټومي مرکز ونیو.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې چاپی نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
سټریس ټایمز خبرونه د القاعده شبکې د مهم مشر ایمنه زواهری په باب لیکنه خبره کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یې تیره میاشت په کابل کې د وشلو خبر ورکړ. خبرونه د رویټرز اژانس په حواله لیکلي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه کابل کې ویلي چې دوی د زواهری جسد نه دی پیدا کړی او په دې باب څېړنې روانې دي. امریکایي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې پر الزواهری د بی پیلوټ الوتکې دغه برید د جولای میاشتې پر 1:30 د سهار په 6:00 او 8:30 وشو. د خبرونې په لیکنه د القاعده شبکې مشر له بی پیلوټ الوتکې په توغول شوي میزایل داسې مهال ووژل شو چې د کابل په شیرپور سیمه کې د هغه کور بالکن ته راوتلی وو چې دی پکې اوسېده. امریکایي چارواکو ویلي د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته القاعده شبکې ته دا تر ټولو لوی گزار دی. د ملګرو ملتو په هغه راپور کې چې د جولای پر 19 تر دې پیښې څو ورځې مخکې خپور شو راغلي، د القاعده شبکې مشر ایمنه زواهری له طالبانو سره نږدې او پیاوړي اړیکې لري. طالبانو دغه حمله د دوحې تړون خلاف عمل بللی، خو امریکایي لوري بیا طالبان ملامت کړي چې د دوحې له تړون سره سمې له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي. بزنس سټانډرد خبرونه بیا په افغانستان کې تر سختو ورشتونو وروسته د سیلابونو مسلې ته کتنه کړې چې ترانه مالی او ځاني سیانونه یې اړولې دي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان په ختیځو مرکزی او جنوبي برخو کې سخت ورشتونه د سیلابونو د بهیدو سبب شوي چې د ځاني سیانونو تر څنګ خلکو ته مالی سیانونه اړولې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون یو کانفرنس ته وویل چې په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله 1,200 مړه شوي، 250 تنه نور ټپیان شوي او تر 3000 ډیر کورونه یا په بشپړ ډول یا هم څه ناڅه تخریب شوي دي. بزنس سټانډرد خبرونه لیکي د وروستیو ورځو درنو سیلابونو ډیر کلي د افغانستان په ختیځ او مرکزی برخو کې زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون پنځشنبه په یوه اطلاعیه کې ویلي چې سبا جمعه او بل سبا شنبه هم د افغانستان په ختیځ مرکزی برخو او جنوب کې تر سخت ورشتونو وروسته د سیلابونو دراوتلو اټکل شوې ده. دغه ادارې ویلي چې د ورشت اندازه له 15 تر 20 ملي متر پورې اټکل شوې ده.
اوس بام لوګر ته ورشو. په لوګر کې طالب چارواکي او د زینو خیریه ټولونو استازي د خوخی په ولسوالۍ کې سیلاب ځپلو سره مرستې لګي بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې یاد خلکو سره مرستې ډېرې کړي. دوی وایي سیلاب ځپلو خپل کورونه او د کورونو توکي د لاسه ورکړي او د ژوند په هره برخه کې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخی ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې اورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوس مهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالې ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري. د پیلن لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوښو ته ضرورت لري، غذایی موادو ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت لپاره او د مشکلات د حل لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. راشان
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاهوالی کاروان وای د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه ځمکه او باغونه هر څه د لاس ور کړی.
لټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نه غنه وځپل شول، هم یې غي اقتصادي استونز لاړی رښوال ځکه باغونه میوي لمنځت لیدي د دې کورو کې څومره چې درودل کورو کې هغه لمنځت لیدي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وای د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخي ورسوالۍ تمرست رسیدلی خود دوی په وینا د امرست او امکانات د خلکو د ارتیاو په پرتله لګیدي. د لوګر د خوخي ورسوال مولوی میر هاشم حزب الله وای
صلحا او کورونه تخریب شوی دي، نیمه مالو تم زیان رسیدلې ده، کورو تم زیان رسیدلې، زراعتیزم کې خاص په ختمې شوی دي او پیل حل خو مرستندوی ټولنه راغلی دي. خواستم داده سی نورم راسی لدین زیات اړتیا ده دی ولس غربت ویلی دي، سیلاب زپلی دي، د خلک نو ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي حواری پاړه بیا لوګر وړي عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په اوسنیو ځایونو کې ځکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مکتا کڑے دا دے خلکو پیشنهاد کڑے پا دے ارتباط یقینا نگا علاقه چی دا دا سروت خانه دا اگه استقامت که دلشی در وقت دی پار سلابون راشی اگه دی پار مو تصمیم دا شایده شی دی مشرطابه سر و پرابیتا که کی گو او دی اگوی دل زم دید مطابق بو دی تخوندی زیون انشالله برابر و پا وقت سره.
د اګست په څلور وشتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې د اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر شلو زیات کسان مړه شوي، 13 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
د خبرونه په دویم نیمای کې درته د ژوند او روغتیا پروګرام لرو او په دې خبرونه کې د لشمانیا یا د سالدانی د ماشی پاړه باندې مو د یو ډاکټر نظر پختلې دی.
تقریبا 1.5 تر 3 مم پورې ملي متر پورې د ماشی سایز چې د عام تقریبا نور ماشی په شان تی وي، کله چې یو انډیمیک اریا کې یو هغه منطقه چې کوم ځکه ماشی وی د لشمانیا هغه خلکو تر امن سکی.
اوس هم ارزو ستاسو پیغامونه راخلو چې ازادي راډیو ته مو د سیلابونو د رستیو سیلاب ځپلو په اړه باندې را لیکلې دي.
السلام علیکم، صادق د زابل ولایت میزان یو ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو کارکونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرطابه څخه دا غوښتنه ده چې تیره ورځ د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهنې ځمکه وړي دي، د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو کچیرې دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډیر بشي، دا سیمې سي زیاتې زیانمنې شوي دي. د سپینو مرانو منځکه ده او همدارنګه د تورو مرانو منځکه ده او د ولسوالیو د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسیدلي دي، د خلکو ډیر زیات ځمکې وړي دي، په کورونه یې وړي دي.
السلام علیکم، زما نوم مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه اوسیدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړه کړي. الله ډیر لمنګنه ډیر لمنګنه فقار ده. راځئ ورونو، راځئ چې د خدای شکر ادا کړو، خدای ته به موږ رحم وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فواد احمدیم د میدان ورده ګولای د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کوم چې دي زیات ورختونه شوی دي او زیات سیلابونه راوتلي دي، خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا د ننګرهار ولایت د خالص بابا فامیلی د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړي دي، رختونه دوکانونه وړي دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د منتخبه
کوجا یي حکومت ذمہوار دی
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مونږ ته یو غوږ
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ
په کابل کې د غرمي 12:30 بجې شوې په دوی منیمه کې درته د ژوند او روغتیا پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې ده.